Tırşnı Osmanlandi.
Salamuna stali mashay. Tırşnı Osmanlandi program kimuz Farida Sial da Qadir Jalalov va Qapay Kard texniki charo pasambalaxt qurbani yo. Da kidwalo nariwal sasman IOM wai panijdi tiduru کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروند اگست په دویمه پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2020 کال راهیسې نشته 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% ګوندۍ هیوادونو په ځانګړي توګه ایران پاکستان او نشته 1 میلیون نور روپۍ هیوادونو ته تللی دي دا راپور پر بنسټ د دغه کډوالو 80% د کار د نشټون لوجې افغانستان پرې خېدی راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغه هیوادونو راستل شوي وو په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر د نور هیوادونو پرتله لوړ دی دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې مشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي خو په افغانستان کې د کډوال والی بیکاری بیوزلی او فقر ستونزی نه حل کیږي آیا په دې برخه کې لدی مخ کې چا کار کړی او څو کار کوي او کنه څه د ستاره هشته چې پر بنسټ په افغانستان کې د کار زمینی برابرۍ د لایشي آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته نن په پروګرام کې په خبرې کې ملمنه را سره په بحث کې شته د سیاسي چارو شنونکي او د بهنتون استاد نجیب آزاد د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقوقو څېړونکي ابول احرار راموسپور دوی بر سره په پروګرام کې ویو په دغه موضوعات بر سره خبرې وکي آزاد صاحب سره پروګرام کې وصل دی آزاد صاحب تاسو ستاسو مشي پروگرام ته بخیر راغلی راځي چې لتاسي سره پیل کړو آی او ایم ویل دي چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې د نشه طالبان واکته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی د بیکاری سربیره تاسو نور څیلتونه بولی او پدې کې دغه کم کسان چې ګوندي وي هوادونه تتللې دي تاسو باندې د دوی د تګلات صدا
سلامونه درنشت که څه هم دا کشمیر ماته خپل لږ شکاری او بل دا کوم لامل چې دی شو ولري چې بیکاری بل شکه چې دا ستونزه خو هم و نن هم ستا او دا د لسیزو رئیس ده لکن په حقوقي فارمول لمخې کوته ګورو چې عمل لامل او نتیجه عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوی ګوري د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیر څو لسیزو کې څو ډول حکومتداري یا نظامونه چراغلي دي هغه نه دي پاینده چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي لامل څه دی په دغه سي وضعیت کې چې په تیر څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره اگر هر نوم ورکول سوې که سړه جګړه وي که کورنۍ جګړه وي که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي خو جګړې وي او ډېرې بدمرغۍ او ډېرې اوږدې جګړې وي نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه لولس څخه نه یوازې چې کار اخلي دغه څخه زده کړې هم اخلي دغه څخه هغه رواني امنیت هم اخلي دا ډېر زیات لاملونه دي نو بیکاری خو په دې کې شک نشته چې په تیرو هدي اقل دغه شل کاله کورته وګورو یا تقریبا درویش کاله ورته وایي دغه درې کاله طالبانو په واکه هغه وخت هم راولو نو په دې شل کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې و او ډېره بدمرغه جګړه و د دې جګړې بیلابیل برخې دي که په هغه باندې بحث کوو بس ډېر ورسي او د موضوع څخه به موضوع دا جګړه د دې باعث ولا چې خلک د فقر سره مخ شي کله چې خلک د فقر سره مخ کیږي نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هیواد د جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډې پیدا کولو لپاره خلک د بیسوادۍ سره مخ کیږي کله چې خلک د بیسوادۍ سره مخ کیږي هنر د لاسه ورکوي کله چې هنر د لاسه ورکوي طبیعي خبره ده هغه ډول چې ارتیا لري هغه کار دی نشي پیدا کولای او همدارنګه نوري ټولنیز ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې خپل ټاټوبي څخه بلې خوا ته ولاړ شي په ټوله کې 8 میلیون شمیر کده وای او بیا طالبان درا تک سره سم نور راپورونه شپارس ولغه هم ملګری ملتونو همدارنګه د سویډن کمیټې همدارنګه د ناروی کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل په شپږ میاشتو کې تر 3 میلیونه ډیر خلک له افغانستان څخه ووتل چې هغه بیکاری خو دا ورسره، لکن د بیکاری تر څنګ جګړه، د بیکاری تر څنګ د امنیت نشتوالی، هغه رواني امنیت نشتوالی وي، هغه د فزیکي امنیت نشتوالی وي، د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي، هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی. او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي، او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلې چې په هغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد لپاره چې هلته 50-60% ولس ځوان دی، یعنی د 1850 ترمنځ دی، او دا هغه
جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کېدله، نو د تیر حکومت چارواکو به په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادول چې په افغانستان کې معدنونه دي، په افغانستان کې که طرحې مخې ته واچول شي خلکو ته د کار زمینه برابرېدلی شي. د طالبانو حکومت په دغې تیرو دریو کلونو کې د چینایي شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي، خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی. دغه هغه څه و چې په خبر ډیر یادېدل که چیرته په افغانستان په زیربناو کار وشي خلکو ته به د کار زمینه برابر شي، بیا یې لڅ ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا موثر واقع شي.
ګورې کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو، نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي، طبي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري. هغه هیوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي، هغه ته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي، لکه تیر نظام کې دا نظام همدغسې و، لیکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی هغه نه و سوی. په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي، ډېری خلک هغه کسان چې هوا کې و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله. مثلا د مثال په ډول وزوم د کار او د ټولنیز چارو وزارت، هغه ته داسې یو بېسواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی، دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نه سوایلي کله هغه به خلکو ته څه کار برابر کړي. او د کار برابرولو دپاره طبي خبره ده چې تخنیکي ټیم ته څنګ باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي چې مغز د دغه تیان چو. نو راځم اوس د طالبانو وخت. طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده. دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی، د قانون نه لري، اساسي قانون نه لري، خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده. په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې د خېټا چوي. مادنونه ستا چینایانو سره قراردادونه سوي دي، کارونه روان دي، قانوني او غیر قانوني. غیر قانوني هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانین کې هیڅ هم قانوني نه دي، ځکه دا نظام مشروعیت نه لري، خو هغه چې دی د قانونیت لاره ورکی چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسیک لري، هغه قانوني بڼه هم ولري. غیر قانوني مثلا تریاکستا، قاچاقستا، په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړی ده هغه هم او غیر قانوني په ښکاره خبره ده. په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه چولې ده. همدغه محدود کسان دي، شرکتونه هم د دی دي که هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي، د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهای ډبرو، او هغه که په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي، په دا ټول کې طالب واکمن، طالب چارواکي دخیل دي. نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي، او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر سوی دی هغه هم بېرته د دوی وسلوال دي. هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي، وسلوال دي، او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي، په همدې قراردادونو کې مزدوران دي، نو د دې خو هم دا پیسې باید همدلته ولاړ شي. نو لهذا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي. او په ټوله کې دا کله چې تاسو د ولس دپاره د کار توقع لرئ، نو هغه سیاسي ایډیالوژي یا هغه حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې دا هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي. کله چې دا استبدادي ته ځي، کمونیزم ته ځي، که دا ډیکټیټرشپ ته ځي، ټوټالیټیرین ته ځي، نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي. د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی، د ډیکټیټرشپ یا ټوټالیټیرین شکل لري، او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي د یوې خاصې محدودې ډلې سه وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي چې نه غواړي نه ورکوي که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري ځکه قانون نه لري لکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې د قرارداد څخه دا څو کاله نور هم دوام وکړي خلک به له دې قراردادو یا د دغه لویو مدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي.
مننه ازاد صاحب تاسو بیرته راوګرځو. رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم راسره دي. مخکې دي چې رامسپور صاحب ته ورسو د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق د نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ولې افغان کډوال دومره ضروري لږه مخکې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. هغه څه چې د حکومتدارۍ په اړه اوریدل کیږي ډېر تیر جمهوریت ته بنه تم کیږي یوازې طالبان حکومت ته کتم شو دا ویل کیږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمينه ورته برابر کړي داسې نه دي شوي. تاسو د دغه کار لاته بولئ.
رحیم سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ملمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فاکتور لري. دا مهاجرت اول فاکتور له بعد مرغه جنگ ده. دوم فاکتور فقر ده. د دوه دو اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه تر سره کیږي. د څلوېشت کالو یا پنځه څلوېشت کالو جګړو لعمل تدریجي افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره حڅه کوي.
تلاش صاحب دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم ک مشخصا پښتني تراشو پښتنه داده چې اوس خو په افغانستان کې د رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړی د 2000 کال راوروسته چې طالبانو درې کال واکمنی او یو کال د جمهوریت پکې راځي ک چې دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. په یلتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې یلتونی جګړه او فقر او بیکاری او دا مسایل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه گزاریانې وکړي لوی لوی کارونه وکړه لوی لوی قراردادونه وکړه بیا هم افغانستان مغه سوندې سره مخامخ ده هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی ولې دغه اقدامات غیظ نه کوي.
فکر کوم اساسي دلیل دا غدا چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او وښتنی او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمایزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې معاصریت کم شوی.
مننه تلاش صاحب تاسو بیرته راوګرځم کور ودان چې جواب دی راکړو. رامسپور صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وایست مخکې یادونه وکړه چې کډوالۍ په ټوله کې چې موږ اوریدلې ده ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي. خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي افغانان سره همکاري نه کوي او کوم شکایتونه چې تنا په دغې څو وروستۍ اونیو میاشتو کې راغلي دي چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډېر زورول کیږي. دغه کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلن کوي دوی د حق لري.
سلامونه خوري تاسو ته درنو ملمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو څلوېښتو پنځوس کلونو کې د جګړو او ډېرو او مشکلاتو سره مخامخ وو او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي د جګړو نه نیولې تر فقر بیکاري او داسې مسایل. خو نن سبا چې موږ هم همسایګان ولې د موږ مهاجرین په ښایسته سترګو باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري. لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي دننه کې اقتصادي مشکلات لري. پاکستان هم دارنګه په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی د نړیوال هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات دي چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیار لپاره کار وکړي او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي دوی له ځانه ایسته کې. سره له دې چې د مهاجر لکبل هم دوی ته ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په ورسته وختونو کې داسې گزارش پرسوي د افغانان په ایران کې د چینایانو نو ورسته دوم کټګوري خلک دوی سرمایه گذاری کوي یالته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظات لکبل یا اقتصادي ملحوظات لکبل فشارونه احساس کوي نو افغان مهاجر څخه دوی انتقام وسي او دوی په زور د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا ته افغانانو وضعیت په گاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه ودا، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي مثلا ایران خواته، د هغې خوانه بیا چې دته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته اتنیم سو زره خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راړل شوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دې خوانه ځي، هغې خوانه بیرته شړل کیږي، نو ځي پاتې کیږي، ځینې نور هیوادونو ته ځي، اکثریت بیرته دلته راځي، مجبور کیږي. دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت افغانانو باندې وي.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقوقو په لحاظ باندې د هیوادونو حق لري چې بیا د افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او دغه حتی هلته مال درې پاتې کیږي هغه بیرته نور کول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ وخت حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي. دوی ته ضرورت ده چې مهاجرینو سره ډیر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکې نن سبا هم ایران نمنی او هم پاکستان نمنی. خو په تیر وختونو کې چې دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول مثلا دی روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کوله. افغانان په پاکستان کې ډیر ژوند درلود او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماثلت درلود دوی د لپاره ډیر خزمینه برابر کړي وه، د اقل دوی ال تدیر په خاطر کار کول او خیو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستانیان نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شګي.
مننه را مې سپور سپ تاسو بیرته وګرځم دا سپ کتا سې تراشم په ټول کې اوس کچرته وګورو د کډوالۍ دلایل بیلا بیل دي، خو په افغانستان د نن کې هم داسې امکانات او داسې طرحو باندې فکر کوي چیرته کار وشي. دغه کسان چې مخکې رامې سپور سپ وویل چې په ابرومندانه ستنیدنې بیرته هیواد ته د دې لپاره که چیرته څوک غواړي کار وکړي، فکر کوي داسې لارې شته، طرحې شته، یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي، یا له دې وروسته اوس څوک لګیاوي ورباندې کار کوي، فکر کوي داسې څه شته؟
ګورې، په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي. طبی خبره ده چې کله چې تاسو د کور ځئ، په مسافرۍ ځئ، په مهاجرت ځئ، په بیا دغه تاریخ مهاجرت، نو هغه ډېر زیات مجبوریتونه وي. دغه ستونزو د مخنیوي لپاره او دغه ستونزو د حل لپاره یواځینی آدرس چې دی هغه تل که افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي، هغه یو نظام، یو حاکمه ډله وي، هغه څوک چې پر یوه جغرافیا او په میلیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي، هغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې، یعنی نور د یو دولتداري د پاره مختلف شرایط چې دي او دغه د پاره ظرفیتونه، هغه بیخي بل بحث چې هغه بدبختانه خو اوسني حاکمانو کې نسته. اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې، اسانه طرحې دا چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ، هغه دولت چې خلک خپله غواړي، نو بیا خلک لږ څه تشته نه کوي. کله چې خلک تشته نه کوي، نه یوازې چې دولت خلق په خپل د کار زمينه برابروي، د بیلګې په توګه په همدې دواړو هیوادونو کې، نور د منځني ختیځ هیوادونو پرې لکه کویت او عربي امارات او عربستان هم دغه غربي هیوادونه په دې کې هم ډېر افغانان ستا چاغه شتمن افغانان دي، حتی اقل نسبتا په نسبي ډول شتمن دي، کاروبارونه دي، هغه که دا سرمایه ټول راوړي افغانستان ته. او طبي خبره ده که چیرې هلته وضعیت سم وي، نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي، باثباته وي، او بیا په حقوقي لحاظ د دوی د سرمایه ګذاري مسئولیت تضمین وي. یعنی زما په یاد کله چې زه د پخواني ولسمشر ویانو ما هغه ډیره هڅه کوله اته بهرنی سرمایه گذاران هڅه وکړه افغانستان ته سرمایه گذاری وکړي، لکن موږ په افغانستان کې د سرمایه گذاری د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودل د بهرنیو کمپنیو لپاره په ځانګړې توګه. یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه گذاران د دې وجه نه راتلل. هغه وویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم نو زما د سرمایه دپاره هغه حقوقي مسؤلیت دلته چیرې دی ستاسو په قانون کې؟ هغه نه و له بده مرغه. همدارنګه که چیرې یو نظام باثباته نظام مشروع نظام راځي، نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، بلکې خلک په خپله او افغانان ډېر زیات، یعنی په دې پاکستان کې موږ وګورو، په کراچۍ کې که وګورو، په راولپنډۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، خودي ودي ډېر زیات کاروباریان چې دي هغه افغانان دي، که هغه د کالو کاروبار وي، که هغه نور هغه توکي چې د چین څخه راوړل کېږي. د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته، په منځني ختیځ هېوادونو کې په ځانګړې توګه اماراتو کې بیخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده، په غرب کې خودي ودي. دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټول رانسي، یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري، لکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې، د خلکو د کار، د خلکو د ژوند، د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي ساختار ولري، بلکې د هغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي، سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه هغه تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې هم نه وه.
یعنی آزاد صاحب، دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګرو سره چې غونډوي او دوی پکې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، سوداګرو ته اوس د کار کولو زمینه برابره ده، دوی کولی شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي. د دې لپاره یعنی یوازې فکتور امنیت نه ده، دې تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یاد کړی دام ضرور دی.
طبیعي خبره ده، ګوره یو خدای د امنیت خپله طالب امنیت د خپل ادرسه یا د خپل پوه یا د خپل ظرفیت له مخې تعریفوي. طالب د پاره امنیت دا دی چې د پرون جګړه کوله نن نه کوي، د پرون په لوی لارو د مثلا د کابل، کندهار او هرات لوی لارو باندې نامنی جوړه کړې وه، سرمایدارانو خپل لارې په دې لاره نه سوی تیرولې په ډاډه زړه. هغه دی نن نه کوي، یوازې همدې ته د امنیت وایي چې مانا زه جګړه نه کوم، امنیت دی. لکن امنیت، سیاسی امنیت، حقوقی امنیت، د مارکیټ امنیت، یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه گذاري دلته وکړي، ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري. که افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي، د نړیوال تګ راتګ، صادرات او واردات په هغه ډول په اسانه ډول نشي کولای چې په یو مشروع دولت کې کولای شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري، هغه نړیوالو سره ډیپلوماتیک تګ راتګ ولري. که چیرې تاسو تګ راتګ نه لرئ، تاسو نشئ کولای چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د غوسر کاروبار ولري، قراردادونه ولري، توکي راوړي او توکي ولېږي. دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې دی رسمیت نه لري، هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري، یو څوک نشي کولای دا سرمایه گذاري
په بخنه سره دا پښتنه مهیره نشي. بیا چې دایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي؟ که موږ د مس عینک ته وګورو، که دغه نورسته دغه د چک پاینټونو کې په ټوله کې د ګمرکونو کې چې دا ترازوګانی اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي، دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي. دوی به ولې زړه کوي دومره تحریمونه سره او دغه چې مسؤلیت ورته نشته، امنیت ورته نشته، دوی راځي افغانستان ته؟
ګورې په تیر نظام کې هم چینایانو په لویو قراردادونو درلود، هغه که په لوګر کې وه، هغه که په شمال کې وه، چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې وه. په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچه دی چې هغه دغه قراردادو ته په ډېره اړتیا نه لري. هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره، طبیعي خبره ده چې هغه دی نسی کولی چې دی ډېر ښکاره وایي چې زه د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم. هغه به د همدغسې کاروبارو له ادرسه، دغسې قراردادو تر چتر لاندې به په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي. او کله چې د خلا رامنځته شوله، کله چې امریکایانو د خلا رامنځته کړله، نو ښکاره خبره ده چې دغسې جغرافیه چې هغه سیمې او نړۍ لپاره مهمه ده، هم تهدید دی ورته، ام مهمه ده، هلته نیابتي ډلې دي. نو په هغه کې د چین په څیر قدرت، که هغه نظامي وي، که سیاسي وي او که اقتصادي قدرت وي، هغه غواړي چې د خلا ډکه کې او دلته خپل نفوذ ولري. هغه راپورونه چې شخصا زه په تېر درې کلو کې لرمه، چې هر څومره ستر قراردادونه شي، یوازې دغه د بېنظیر څلور لارې شورته وایي، په دغه کې چې په کوم شمېر باندې چینایان هلته په هغه هوټلونو کې پراته دي په زرګونو، هر څومره ستر قرارداد چې وي دومره ستر بشري قوې ته اړتیا نشته. سمه ده دا قراردادونه خو به وي، نو چین خو لومړی د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې، بیا په ډیرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره همغږی نه دی. هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي، یو یې همدغه دی. یعنې چې هغه نړیوال تصامیم ډېر ټول د نړیوال تصامیم نه سو ویلی، ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي. نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی. چین په تېرو شلو کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده. په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشین آلاتو کې د دې قراردادونو د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو د ایکس رې تر ماشینو پورې د چینایانو سره قراردادونو، همدارنګه لوجستیک نور هم ډېر زیات و، د معدنونو قراردادونه و، لیکن موږ تر پایه پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي. همالته هم دغه قراردادونو هغه ښکاره ظاهرا شکل قراردادي و، لیکن تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه وه. نن هم همدغه هڅه ده، او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاصه کړې ده چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بندې دي، دروازې بند دي، پر دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري، که څه هم چینایانو په رسمیت نه دي پیژندلي، لیکن سفارت یې دوی ته سپاره لري په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هیواد دی، نو د دوی سره به موږ اړیکې سم وایي، هغو ته همدغسې د دروازې خلاصې کړي. په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، چې هغه یوازې کاروبار او قراردادو دپاره دلته.
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی، او په دې پلمه باندې چې دوی وکولی شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي هلته خپل سیاسي او نظامي حضور ساتي. همداسې ده،
په دې خو شک نشته، به اقتصاد او سیاست شونه نه دی. هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، هلته که اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هیواد خو اقتصاد یې قوي دی، که نور هیوادونه په هغه خپل په کومه کچه چې دي، په کوم لیول کې چې دي، هغومره قوت لري، خو اقتصاد یې قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دی. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی. یعنی هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو له مخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان د معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوښ دی چې د دې سرپوښ له مخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري، او نړۍ ته وایي چې موږ خو دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو له مخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولای چې د هغه یو دولت سره چې هغه دی په ټول هیواد کې په ټول نړۍ کې یو هیواد هم هغه په رسمیت ونه پیژني، د هغو سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوالې راکړې ورکړې د قوانینو له مخې هغه نقص دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې د قراردادونو چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف هغه خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لحاظه د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې.
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دې شو نور ملوانم په تمه دي لنډ راته وایي. په دغه ټول معاملې کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي، یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی چې د نړیوالو حقوقو نقض ده، افغان ولست په کې سره سیږي.
لبدا مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولست یوازې په کې فقر او بدبختی رسیدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واکې وي، هغه که طالب وي که بل ارقوه وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم د تر اخلاصي وي، د یو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایدیالوژي دغه استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس په تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، د تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هیواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده، او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکیه بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوان ولري، او تاوان یې څوک وړي؟ افغانان یې وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هلته استخباراتي فعالیتونه کېږي، که هلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي، دا اوس هم قاچاق روان دي، که چین یې نه وړي قاچاق پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبای ډبرو پورې، تاریاک هلته شته، ګرانبای ډبرې هلته شته، د لرګي هلته قاچاقي سکاره آلتا قاچاقی پاکستان او ایران ته قاچاقی دی غزه چې به هر چیرته دي نو دا زیرمه خوب خالی کی دوی دا زیرمه د افغان ملت مال دی دا بیت المال مال دی نو تبي خبره ده چې افغان ولسه زیان ویني نه نیم ویني سبا هم ویني او ممکن خدای نو کړه پوجد محاله کی وي
او ساسه پان باندې دغه حال دغه لار ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هیوادونو د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابر کړی لنډرته وای
بل شکه دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډیر لوی سرچینه ده دغه یو هغه انکم دی یا هغه آمد دی هغه پیسې دي چې همدې څخه د خپل سیستم چلوي چې دغه پر بنسي نو د بل هیڅ نه لري چې دا سیستم په چلوي مشکله خبر ده چې د دروازې ته یو تخلاص کړی او د لار ده یو ته حوار کړی
مننه کور ودان تلاش سب ک تاسو تراشم د آزاد سب خبرې درته کید ما د دغه تجارت نه په یو ډول چوس طالبانو حکومت لنړی یا لچین یا د افغانستان لګونډي ایران یا پاکستان سره لري د دوی په خبره چې اواز غټې طالبانو حکومت تر سیګه او افغان ولس پکې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کیږي او څور دنه رسیږي تاسو څه فکر کوئ
ما لدی بحث نه عجیب نتیجه ګیری وکړه خدای دې وکړي چې آزاد سپ په دې مورد باندې خپه نسی یو د مرز نه د باندې بحث وی او یو هغه بحث وی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وی زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکی توګه ولاړ سی او حقیقتونو باندې ولاړ وی هغه به افغانان ش تحلیلوي او ش نتیجه ورکوي ګوري کچیرته امارات زمينه دې ته مساعده کړي وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای او دا زمينه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي هغه په یو ډیر کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاري باندې هیغو هیوادونو ته صادر سي اول خداسي یو حقیقت وجود نه لري ولی مش په کابل کې او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څېړو
او به خلاصه دلته پوښتنه
کوم ماتلش وخت راکې چې زه دا موضوع کومه اجازه وی دی روښانه
وخت درکوم فقط غوښتل مې چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دی جزئیات له رسنیو سره نشته دای په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه په عام ډول نه دي خبره کړي لکه هم ولس په دې اړه ډیر معلومات نشته نه رسنیو ته ورکړي او نه هم ولس سره شته دي تاسو د معلومات لکه مکرې دي
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخبار شي دا صحیح ده نه تګلاره
خو عملس باید پوشی زکه چې دا دا د زیرمې بیا خو یوازې ښه مهرباني تاسو مهرباني د
مورک امریکا کې قرارداد کیږي امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي
خو ګوري تلاشته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره زی پاغه پړ باندې ولست معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیاتو باندې وشو یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینی شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي خو باید یو قرارداد په جزئیات ورکړل شي
ګوري قراردادونه چې په درې ډولو باندې دي یو کوچنی دي یو متوسط دي او یو سیمه ایز او نړیوال دي د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیات او خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي په خوانی حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم سوی فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتری کې د تطبیق په حالت کې نو سمانه چې یو څوک تا ته رئیس او په دومره غټه پیمانه قرارداد وکړه وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي قطن څوک زړه نشه کوي زه به د څوک غټه پروژو یادونه وکړم تا پی څه شو
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل خبري هدف دا ده یعنی حکومتونه دی چارواکي دی قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولسته دی وای چې مو کروانیو په دې کار کوي خو نور د کار د څنګهوالي په اړه د جزئیات نه ورکي هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته ضرر رسي یم دا سیده
ګوري دلته موږ د پروژو ریسک او خطر لرو د پروژو رزق او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي. اول، تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان افغانستان د نړۍ دریم مملکت ده، په هغه کې د هر څه احتمال راځي. هر څه احتمال څه شی ده؟ اول، امنیتي پیښه، دویم قاچاق، دریم انسان اختطاف، دریم دی انجینیر څلورم دی انجینیر اختطاف، پنځم دی پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونشي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو پورته شي کړي. شپږم دی بیمې موضوع ډیره دلته مهمه ده. اووم، دلته د هغو شرکتونو پانګونه کیا د حکومت له چاینه لوي او کیا د خصوصي سکتور له چاینه لوي. دا هغه خطرات دي چې په دې جغرافیا کې د غټ قرارداد له امله شتون لري. تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کړئ.
دا چې خبره نشئ، زما هدف هم دادا تلاش صاحب، زما پوښتنه هم دادا
غلط تحلیل ده.
نه نه، زما پوښتنه دادا تلاش صاحب، روسته بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو. زما پوښتنه دادا چې افغان ولس خدانه پوښتې چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې موږ ته وایي چې مساینه زکی دی څوک پکې کار کوي او هغه وړ وړ جزئیات چې تاسو یادونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي. لکه درسنې په توګه باندې یو خبریال په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی د دې د اقل جزئیات نه باید خلک خبر شي. یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې مو قرارداد کړی دا مادن استخراجي کې خوده کې چې دا څومره مسلی څومره پکې تلا ده فکر نه کوي مولس په حق لري چې د جزئیات باندې څه پوښي. لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته توان رسي، خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلومات لپاره خلکو ته چې دا غوي هواد نه استخراج کیږي دا غوي ملکیت دا غوي فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو.
خیر یوسی، در سره موافق یم، اما په کوم شرط؟ په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوای. په قرارداد کې په نړیوالو اصول کې موږ 10% کچیرته نظام تغیریده یا تبدیلیده 10% په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لرو. لا 10% لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو. ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خبره سیو. نو وسنی نظام دې ته زمينه مساعده کوي چې په حقيقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب د پاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا د پاره دوی داسې یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلق او لس اخفاء او مجهولات ته یوسي. نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلی سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسؤلیتونو بیټنګ او همدارنګه تخنیکی مواردو پر بنیاد باندې په مخ روان ده. خو کچیرته په خوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کاله نور هم نه و مسایله سوی او دا ارمان به مشتاسي یو بل شیری و
او تلاش ته موضوع نه ډیرو نوز او یوازې په مادنونو په قراردادونو بجټ تمرکز نکو. اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خیا دول چې داس موږ زیر می دی موږ ملي سرمایه داس موږ ځوانان کچیرې دغه مادنونو استخراج شي دوی ته د کار زمينه برابر شي. تاسو افغانستان کې هستی، څومره ځوانان ته دغه کار زمينه برابر شوې ده؟
دا اوس یو اساسي خطوط دې کان رغوا جوړی شي. کوم مبالغه درته ونه کوم، تر 500 ځوانان په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول د افغانستان دا کارګر ټول د افغانستان دي، صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینری لچینه راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده. نور لا الفا تر عینه پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار پی کوي. دا په دا معنا زمينه د کار هم مسايده سوله، د ماشينري نه هم استفاده وسوله، او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیه کې باید دوران وکړي دوران په حالت کې دي.
نو بیا ولې تغییر نه راځي؟
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېری محدود سي وي. دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده. ګوري تغییر ولې نه راځي؟ درې اساسي غټ لاملونه دي. اول، امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفات ویایم د اقتصاد چینل او کانال باید جداوي، د سیاست چینل او کانال باید جداوي، د استخباراتو چینل او کانال باید جداوي، او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان باید جداوي. کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټ نه سو کولای چې دا
په تلاش د بلند پښتنه کوم چې را مې سپور سایب ډیر په تمه پات شو. لند پښتنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنوري ګټ شتا سیادونه وکړ سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزان وروسته بیا ځل خکړای او چې طالبان حکومت کې راشي. لند راته وای
ایران بهترینه بیل او سرمایه بهترینه نمونه ده. ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی د څنګه روان دي څو کلونو تحریمات او عمله چې امریکا په وزکړی دي څنګه مبارزه کوي. صنعتي کولې ورته تر بلې قوی کیږي ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي. دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو په یاد ولري چې چټک پرمختګ کوي سي.
مننه کور ودان تلاش صاحب ژوندې او سیرام سپور سي تاسو ته زم په پیل کې خو لند پر قراردادونو راته کلګ معلومات راکړي چې تلاش صاحب یادونه وکړه ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړي توګه هغه اقتصادي قراردادونه وي داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیاتو خبر شي. دا واقعا هم داسې ده کنه ولست حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی.
متاسفانه زه خوشون په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلوم نه یم. نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکي ته باندې شراب کوم چې د یو زرو نصو شپږم کال دی اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کاروانسون سره سم چې افغانستان دغه غړي توب هم لري یو درنه د حق لري چې خپل طبیعي زیرمو کې تشبث وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او حسب وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي. دا د دولتونو حق دی. متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې مونږ تاسو کوو بیا رازو په همدغه سیاسي ټکټ باندې رسیږو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم له خیره رامنځته شي یا جوړ شي یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي، هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لاره هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانونګذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیاوالو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندي دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي. را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه و او خلکو ته معلوم هم نه و. په 2000 لسم کې چې ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختم الته د ما سپروایزر چې پی جی کول په دغه اقتصاد او هیومن رائټس کې دغه ټاپیک هم دغه د لوګر د نس قرارداد و. اغه سره لدی چې افغانستان کې کار هم کړی او ډیر حسي وکړ چې یو کاپی د قرارداد ترلاسه کړي رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو. په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي، خو د اقل هغه عمده کلیات چې دغه پروژه د په کال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمينه برابروي دغه ټکي کله ناکله یادېږي او سم یادېږي، خو دا نور هم ضرور ده ځکه چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا سي، هیله پیدا سي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکړي او دوی ته دا امید پیدا سي چې ګوره دلته پروژه ده کاندې نه سبا کاندې کښپک میاشت وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نکم ځان خوندې کوم هم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم. دا د مونږ خلکو ته ډیر اړین چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهي خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونه لمه
او په ټول کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده د طالبانو حکومت یا پاتیر جمهوریت کې ور باندې څه کار شوی وي دوی ورپسې د امور کې چې د یو هیلمندې شي ځوانانو ته چې دوی چیرته پات شي په ځانګړي توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي.
ګوره خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړې پروژې وي نن سبا هغه باندې کار کوي د قشتپین نیول د ډیر واړه پروژې دي فصلګونو پروژې دي چې دوی واړه چې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی واړه چې دا پروژې مخته بیاي او ځینې هوادونو چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه یې سره پیل کړي دي حتی هندستان حتی نور هوادونه. نو دا یو هیله مندی را مستقلی ده خو په عمومي توګه مشکلات دی دی ګوري خلک ونی مهاجرت کی دمونږ او تاسو اساسي ټاپک پرنه بحث کې د مهاجرت مسله وو ولی مهاجرت کی ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه ضروری دی د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مختبی درې کاله وسو او دغه مسله بند که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راځي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان نه دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایل نه ده نو ګوري دا یو مسله نه ده مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورنه کې د دوی کار کول په تورنه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصر وي د پنجوګانو کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده په ادارو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي نو دا ټول مشکلات شي ایسو داس یو امید نه لري چې پای آینده د دوی په افغانستان کې خوندي وي د خپلې چې سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاري وکړي بل مسره د قوانینو نشواله ده مون قوانین نه لرو هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څل قانون تر کار لاندې یو څل او یا قانون تر کار لاندې دي خلک ورته هیله من چې دغه قوانین زر تزر راوځي تر هغه چې دغه لارې کلندارې دغه مسیر خلکو ته معلوم سي خلکو خپل حقوق باندې پوسی نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو سره لدی چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د دغې نه څوک انکار نشي کولی افغانستان محکم شرعي قوانین سره قوانین د هغوی نه منبعث وو اوس هم شرعي قوانین دي په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي واضح سوي وي تحصیل سوي وي او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و پارلمان نه لرو شورا نه لرو داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري هر څوک چې ټوپک لري هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه او دغه کې تیر کړی وي او موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري هغه خپل قانون هم دي پولیس هم دي څارنوال هم دي هر څه کولی سي خلک ځورولی سي د خلکو څخه تقاضا هم کولی سي خلک وهلی سي ته کولی سي نو په دې اساس مونږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو قانون باید مونږ او تاسو ولرو برنۍ دنیا لاره اواره سي مشروعیت باید پیدا سي دغه ټول مسائل چې ورو ورو جوړ شي د خیر ان شاء الله چې د کډوالې مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي
مننه رامس پور سپتا سوبر تر وګرځم تلاش سپ کتا سي تر شمه د تعلیم په مسلې کې ډیر وایي راته ایران او پاکستان ته شو ډیر کورنۍ کډوالې کیږي د دوی اونده خبره دا وي چې دوی د خطر د هوادون ته چالت وکول شي جونې تعلیم وکړي تاسو به دې اړه څه وایاست
تعلیم د هر افغان ته پاره ډیره مهمه مسله ده او فرض ده نو د دې لپاره ډیر ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو او د تعلیم ترڅنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو د تعلیم بیا د عقیدوي موضوع ده البته تفسیرات یې فرق کوي هغه کفایي اګوست تعلیم چې دا یو خواته ده هغه غیر کفایي چې دا هغه بل خواته ده دا بیا یو دینی او یو شریعتي بحث لري خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمينه باید نظام مساعده کړي وری کړي حق ور کړي د جنکو د وناس طبقه ترڅو یو واقعي او یواله رامنځته شي او موږ وکولای شو چې وسنی حالت لا پراختیا ورکو نه ته د پمانا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مساعده شي
مننه رامس پور صاحب د په افغانستان کې د دغه کډوالۍ سربېره چې ګوندې یو هیوادونو ته انور هیوادونو ته افغانان زی ډیری افغانان د افغانستان د نن کډوال کېږي لکه د لیو ولایت نه بل ولایت زیال ته کډوال وی بي سرپناه وی زاین لري د دغه کډوالو سوند څنګه حل کېدلای شي چې کډوال د افغانستان د نن وکولای شي ځای پزای شي
فکر کوم چې د موږ تاسو لاین یو څه
که چیرته دا د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ چې د رامسپور صاحب غږ واورو پای کار صاحب که چیرته تاسو ما غږ لرئ د رامسپور صاحب غږ جی کړئ د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ اها مننه
فکر کوم چې دا د بینالمللي د داخلي مهاجرتونو لړۍ په افغانستان کې خو په تیر وخت کې هم شتون درلود ځکه چې جګړه او په ځینې مواقعو کې دا طبیعي آفات هم کله کله د لامل کیږي چې مثلا افغانان کله یو چیرې خوشحالي راځي یو چیرې مثلا سیلابونه راځي یا مثلا نور آفات راځي خلک کډه وکي خو جګړه یو ډیر عمده عامل و چې د جنوب څخه ډیر خلک مرکزی خواته کابل خواته نیرو نیرو خارونه ترلی وو او اوس ورو ورو داخل بیت ترلی دی او ست کم تعداد پاتی مون تقریبا تر نیم میلیون پورې داخلي بیزه شوی کسان تر 2018 کال پورې درلود په افغانستان کې چې دغه کچه اوس کم شوی د کابل څخه ډیری خلک نور خارون ترلی دی نورو خارون څخه هم کابل ته راغلی دی اوس یعنی دا یو بشری حق دی چې باید هر څوک په خپل جغرافیا کې دا حق ولري چې دی وی سیمې څخه بل سیمې ته په آزاد توګه رفت آمد وکړي په تیرو وختونو کې اوس کې هم دغه مشکل یو مشکل پاتې ده ځکه چې ځینو قومي ګروپونه دا نه کولی چې دی بل ځای خلک دی هغوی په سیمو کې میستسي خدای دې وکړي چې په آینده کې دا مسله هم په افغانستان کې کامل حل شي چې هر څوک وکولی شي د افغان په صفت د جنوب خلک شمال ته کدا وکولای شي اول ته میسته سي د شمال خک وش کولای شي مثلا جنوب خواته لار سي الته کدا وکي هلته میسته سي دا د دوی یو بشري حق دي خو پاتې کیږي چې دغه داخلي بيزای شوی کسان پدې کې ډیر پرمختګ سوي دي دوی خوشبختانه چې اوس اکثره ته خپل بیرته زایم ته تللی دي دوی هم منابع او ضرورت لري کومکون ته ضرورت لري ځکه چې اوس کسو کله یو چیرې بيزای کیږي چې بیرته زی تبیده چې دغه شتمنه دغه حقونو تلاسسای دغه د کار زمینی دا هم یو برنامه غواړي چې متاسفانه دغه سی برنامه نن سبا په افغانستان کې کم لیدل کیږي دا هم کادرون ته ضرورت لري منابع او ته ستراتیژي ته پلان ته د خلکو سره مفاهمه مشورې دوی په مشورې سره د پرلون جوړول دا د رالین دي چې مونږ نه ګورو نن سبا متاسفانه په موجوده حالت کې
منه تاسو بیرته راګرځم فکر کوم چې اوریدونکې دا د مورته وخلې لکم زې مړی کني ولې لطفا لاندې خبرې وکړي
السلام علیکم خو ډیر سلامونه وایم تاسو ته او محترم مېلمنو ته اله کوم چې څو دغه توازن وساتي د اوریدونکو نو نو په مابېش خو ډیر ګرځې په انتظار دي زه وایم خو دې وایم دغه د امارات شي دغه کوهات دروازه د باج خلک وایي چې په امریکا کې راځي زه هم د دې اوس د دا چې دروازه مې د تاګه کړې ده نه د پاکستان حکومت ته تاوان کړی دی دې تاوان عام لستر شيږي دا شل کاله چې تایید ده چې د لپاره کم رقم میدانو کې په دې اول کس رئیس جمهور له پټ نو خبر شته پاکستان چې څه کچا کیږي چې څه راوړي کیږي چې څه وست کیږي وځای چې دا په ټول مخمر دونکو انسانانو د افغانستان وګړو ته چې څه به نه ځای کیږي اسلامي امارات چې د دولت او د حکومت چې ټول اور باندې چې مافي ټول اور باندې باور کوي او ټول محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره خپل حاتون وايي دروغه وايي دا درې کال کېږي دا آزاد نه سي نه ځان ته ګټه رسول دي نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسول دي دروغه دي بس ټول ورځ نه سي پر
تدې مننه 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 هله د چې لګ دغه کلام فت مرات کې خیر ده که د هر نظام پلوي کوي هغه ساس خپل حق دی خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام فت مرات کې د ډیره خوي مننه لته سي چاړي کوم نیولې و بل اوریدونکو ته ورزو دوی راخلو نو مرته واخلې لکم زموږ کې نیولې
السلام علیکم فريد خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې مننه مننه ته حساب ستړی مشه مېرمنې ته حساب نظر دی ورو
مننه غوښته هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انفلابو څه سره متضرر کړی ده خدای سي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي چې دلته مشکلات دي موږ د دې وطن خلک دلته وسیږو او هغه خلک سپورو پاکي وسیږي هغه خپل نظریات لري لکه محترم آزاد صاحب چې ده هغه خو مستقدر ور میلمه ده مګر یو هیله او خواهش دې لرم چې دونه د امارت مخالفت دې هم نکړي
کدا آزاد صاحب خبرونه راتیر شو ته حساب تاسو د خپل سیمه حالو وایسته تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو خپل خوشاله یاست د سیمه شاوخوا خلک مو څنګه دي تاسو اقتصاد څنګه ده د وچکالی او بیکاری یا په ټوله کې د غروستي ورختونه چې وشول د کاروندګرو کاروندګي ورسره خراب شوي خلکو ته مالی توانونه واړول دوی څومره تاسو په اقتصاد تاثیر کړی په ټوله کې تاسو د سیمه نزوانان زی چرته ایران پاکستان ته زی کډوال کیږي کنه کیږي پدې خبرې وکړې
مفتي هم دلته خو څه ضرورت نه رسیدلې دي خو هغه خلک چې په خوا پر کارو لکه ما غوندې ما نه د امارت یو غور چې خړلې ده نه د تیری ادارې د خړلې ده هغه خلک پر کار دي په خوا یې خپل کار کوي اقتصادي برابر ده وسم برابر ده هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالرو شانې خوړو هغه په تکلیف دي هغه وسم په تکلیف تللې دي افغانستان ترې شي دا غتلې دي اروپا ته هلته مختلف خاري کوي لکه ژوند خراب
او په خو هم ایران ته خلک لود بوي تکلو عربو تکلو وس هم زي هغه خلکو کار برابر ده او هغه خلک ته مشکلات کې دي سي په خو به محکمه هم ود اسکر او توي زغستاج در رادیو دي او لیدون کوي ما او ټول سي چې بودی جير دي سي چې روپي دي دا حکومت کوردناري دي دا نه پاتې ده چې دا لاس پوسې حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کور ودان کور ودان ته حساب چې وخت کم پاتې تلاش ته تاسو رازم ساسي رستي خبري اورم د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاندې کې یو څو جملو کې راته وایا وو زه طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځي وکه په لاند مسایلو کې نه جواب یې جلی شي تفسیر ته ضرورت لري ګوري
شپه ټول
خلک دي چې هغه کډوالۍ کوي اول هغه کسان دي چې غولېدلې دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بیا ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې وي او اکثر تراول شي د احساساتي کې د مور سره روان دي دا بیا ځای سیالي د شزه ورته وایي دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلې دي
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاته نه راوځي لطفا لاند وای چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن باید را جوړ کو زمينه د پراختیا ورورو مسایده ده او د ټولو لپاره یو والی په کار ده
د
بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه
مننه مننه کور ودان رامسپور صاحب لاند تاسو ته راځم تاسو ته وایم چې څه کول په کار دي لطفا لاند وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بدای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونوي شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامۍ او سخت کړيدي لیدي په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وي که په بل نظام کې کار کړی وي د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره حل دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لا وجه نه زی یا دوی د خپل کورنۍ تعلیم او تربیه لپاره ځي اکثرا داخلي دي پاتې کیږي هغه کسان چې سیاسي نو هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم سره پرې شو تاسو ټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
سحر بادا د نوروز د سحر بادا بسر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزاړ عمر بلادا لزاړ عمر بلادا د هلمن مستا صفاشا پدر غونی سیستان دهل من مستا صفاشا ولر غونی سیستان واوڑا دکابل ار هوان خلقا دکابل ار هوان خلقا دبگرام هوا کڑخادا دبگرام هوا کڑخادا بخارا تا وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کری چی پرواز پا بدخشان کری دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
پنجات ربا سینا لگنگا تر سمر قندا لگنجات ربا سینا لگنگا تر سمر قندا لقنی تر فرارو دا لقنی تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا دزل مودی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا دزل مودی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا دنو روز دسہر بادا نوروز دسہر بارا نوروز